السلام علیکم اته بجې شوې ازادي رادیو اورې لند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل لوی راپور کې افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسنی او مخکنی جمهور رئیسانو سخت انتقاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، دې پریکړې د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا په افغانستان کې د خپل نظامي او ډیپلوماتیک ماموریت د پای لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. جزئیات به وروسته واورئ. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانې کې بندیان دي. عبدالجبار تخاری په یو ویډیو کې چې له ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده، وایي چې پرون د لنډي په نوم د کراچۍ زندان ته د بندیانو د لیدو لپاره ورغلی و.
دوی سره ما ولیدل، د دې خبرې مې واورېدل. دوی کې ډېر بیماران هم دي، باید دوی زر ته زر خوشې شي. او دوی کې بعضې کسان هم دي چې کارډونه لري، هغه هم نیول شوي دي، زندانی شوي دي.
خالد پاکستان له حکومت وغوښتل چې افغان بندیان خوشی کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. تر دې مخکې د کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي رادیو ته ویلي وو چې د 2022 کال د جولای میاشتې را په دې خوا یوازې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 13000 افغان ماشومان چې افغانان چې ماشومان هم پکې شته بندیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو ورځنیو او دوه وشل اور لوبو لپاره د لوبغاړو د تمریناتو خبر ورکوي. کرکټ بورډ د لوبغاړو لنډي ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبرې کړې چې خې هغوی تمرینات کوي. ټاکل شوې ده چې له کوربه بنگلاديش سره لومړی ورځنیو لوبه د چهارشنبه پورې وشي، بیا د جولای تر نیمایي دوی نورې ورځنۍ مسابقې کیږي. تر هغه وروسته بل بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو اورونو دوه لوبې وکړي. دا لوبې د افغانستان لپاره ځکه ډېرې مهمې دي چې په نړیوال جام کې چې په اکتوبر کې کیږي د افغانستان لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره ده. روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډېر ژر د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاوروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د سې شنبه په ورځ د ټولو غړیو لوري لاسلیک شي. روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. ایران د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکی غړی و. او پاکستان د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره یوې موافقې ته رسیدلی دی چې له مخې به آی ایم ایف پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکوي. دا موافقه پرون له 2 میاشتو ځنډ وروسته وشوه، خو لا هم د آی ایم ایف د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري. پاکستان چې د راپورونو له مخې تر بل هر وخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، دې پور ته سخته اړتیا لري. تمل چې اوس به د آی ایم ایف بورډ د 2 اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. پیام ستړي مشوې د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعتونه مې نړۍ ته ځانګړې شوې، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. یو نوی راپور ښایي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستانه د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 1500 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو د په پایله کې جوړ شوی، پکې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچا د تر ټولو بدو سناریو ګانو په ډېر چټکۍ د هغوی د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. خو کله چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایډن وپوښتل شو چې له افغانستانه د وتو پر مهال خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني او کنه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه له خپلې پرېکړې یو ځل بیا ننګه وکړه. د وای په یاد مې چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، ما ویلي وو چې موږ به هلته نه یو، ما ویلي وو چې موږ ته به د طالبانو مرسته رسیږي. اوس څه روان دي خپلې رسنۍ وڅارئ، زه په سمه وم. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د 2021 کال د اپریل په 14مه نیټه له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وستلو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل چې دغه پوځیان به د همدې کال د سپتمبر 13مې ووځي، خو له افغانستانه د امریکا متحده ایالاتو ټول عسکر او متحدین د اګست په 1 نیټه ووتل. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته هم اشاره شوې او زیاتوي د جمهور رئیس بایدن حکومت د دې تخلیه لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. د راپور زیاتوي امریکایي چارواکو په دې اړه روښانه پرېکړه نه وکړې چې څومره افغانان له ګواښ سره مخ دي، څه ډول باید دوی ته اولویت بندي شي او د دوی وستل به څومره وخت ونیسي. متحده ایالاتو له افغانستان د وتو پر مهال د نږدې 1500 افغانانو تخلیه ته زمینه برابره کړه، خو دا بهیر په وروستیو کې له یوې خونړۍ پېښې سره مخ شو چې په پایله کې له 300 زیات افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي په کابل واکمن طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بیرته پاکستان ته ولاړ شي. هغه دا خبره له ازادي راډیو سره مرکه کې کړې ده. خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي اسلام آباد په هیڅ ډول له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد د غلط بهرنیو تګلارې نتیجه ده. عمران خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې له بده مرغه موږ د لویدیځ ګټې خوندي کړې او ځانته مو ستونزې جوړې کړې.
زه تل دا خبره کوم چې که موږ بې پارې وای په دې جګړه کې به مو برخه نه وای اخیستې، نو موږ به ډېر چانس لرلی چې دا وسلوال کنټرول کړو. خو کله چې موږ یوې خواته ودرېدو، دوی پر پاکستان هم بریدونه شروع کړل او د پاکستان خواته تحریک طالبان جوړ شو چې اوس پاکستان ته وایي چې تاسو امریکایی پلوی است، نو حمله کوي.
عمران خان چې د 2013 کال له اگست د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې مشتل نورو استعمال کړی یو.
کله
چې موږ ته د امریکا اړتیا شي موږ استعمالوي او موږ استعمالی کو.
د افغان جهاد پر وخت موږ استعمال شو او بیا یې لکه کاغذي دستمال وغورځول.
د ترهګرۍ په جګړه کې استعمال شو، بیا هغه ختم شو او موږ یې وغورځولو. دا زموږ خپله ګناه ده. موږ ته خپله ځانګړې بهرنۍ تګلاره پکار ده.
عمران خان دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان پښتانه د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په یوه سنګر کې د روسي ځواکونو پر ضد جنګېدل او دا هغه خلک دي چې ډیورنډ کرښه نه مني. خو عمران خان څرګندوي چې دې خلکو به د دې پولې دواړو خواو ته آزادانه تګ راتګ کاوه چې بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال اغزن سیم تیر کړ او دیوالې ووهه. عمران خان ته پروسه شکل د اپریل په میاشت کې پارلمان د نه باور رایه ورکړ او شهباز شریف صدر اعظم شو. عمران خان وایي چې په کابل کې طالبان له دې سره مخالفت نه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي د پاکستان ته ولاړ شي، خو د پاکستان اوسني واکمنان له دې سره مخالف دي. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسد مجید خان له جاپانی خبرونې نایک ایشیا سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل چې اسلام آباد له تحریک طالبان ډلې سره په هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دی او کله به هم خبري ورسره ونه کړي. د شهباز شریف په مشرۍ حکومت پروسه شکل له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبري پیل کړي چې بیا ناکامه شوې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سن.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په بو کې لډوبې دور ستمر شوې دي. جزئیات دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي و 15 سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفر چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ته راغلي وو. د تنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو. بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیند نه محلي خلکو راوستلي ني.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راوستل شوي. جسدونه او ټپیان د اسدآباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې ښودلی دی. د کونړ اوسېدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځان نه وساتي. عبدالوارث سیرت
هله مې د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډېره توجه دې ته وکړي. کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لامبي ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي. خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ترازی دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې د مظاهرو په دوام د دې هیواد جمهور رئیس ایمانویل مکرون ویلي چې دا وضعیت په هیڅ ډول د منلو نه دی. خبر وروسته تر دې ګرمه شوه چې هلته یو لس کلن ځوان د پولیسو لخوا ووژل شو او اعتراض کوونکو په سلګونو ودانیو ته اور واچو. جزئیات راپور کې
د فرانسې د پلازمینې پاریس په ګډون تېره شپه د دغه هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې وضعیت کړکېچن و. په زرګونو اضافي امنیتي سرتېري ځای پر ځای شوي دي. پولیسو تر پرون ماښام پورې د اعتراضونو پر مهال د نږدې 1500 ودانیو د سوځېدو او د 2000 موټرو د ویجاړېدو خبر ورکړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نشي توجیه کېدای. د لامیانتو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمي بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نه شي.
داسې
وضعیت رامنځته شو چې په هیڅ ډول د منلو نه دی او توجیه کېدای نه شي، ځکه چې هیڅ شی خشونت نه شي توجیه کولای. په ځانګړي ډول چې کله پر عامه ودانیو د پولیسو پر ماموریتونو او ښوونځیو بریدونه کېږي او یا هم د لوټ او تالان هڅه کېږي، نو هیڅ شی دا کار نشي توجیه کولای.
مکرون د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره د کابینې له غړیو او جګپوړیو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د وویل چې خواله رسنۍ د دې اعتراضونو په پراختیا کې ډېر لاس لري او شخړو ته لمن وهي. اصلي ستونزه داسې رامنځته شوه چې تېره اونۍ سېشنبه د نایل په نوم یو 19 کلن ځوان د پولیسو له لورې ووژل شو. ویل کېږي چې دی په موټر کې په ډېر سرعت روان و او سری اشارې ته نه دی درېدلی. نایل لاس له عرب دی او اعتراض کوونکي وایي چې د فرانسې له ګڼو خلکو سره توکمیز چلند کېږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی چې د جمعې تر ماښام پورې نږدې 900 کسان د مظاهرو د پراختیا په تړاو نیولې دي. ټولو ښاري ترانسپورټونو، بسونو، ټرامواي او میټرو ته تېره شپه لارښوونه شوې وه چې له 9 بجو وروسته کار ونه کړي. په 2018 کال کې د فرانسې په قانون کې بدلون راغی چې ورسره پولیسو دا اجازه ترلاسه کړه چې د اړتیا په وخت له وسلې کار واخلي. د راپورونو له مخې یوازې پروسه شکل ترافیک ته د موټر د نه درېدو له عمله 14 تنه د پولیسو له لوري وژل شوی دي.
مننه چې ازادي راډیو او سم لژمن سره سم د ازادي راډیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي ساعت په یو بل پسې خبريږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه وخت به خپل شکول. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په دې ربیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چې خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکړي، د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلی خوس ځانور نه ګوخه کوي، یوازې توپ غوړی، په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی راغلی وي، ل نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼي، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوی وایي ژور خپګان دی تر څو ولې وایي چې ځان وه او خپل وېښتانش کول. د شملې په وینا د ډیپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کوي، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتی، څه غریبی شي، څه ماشومداری شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې در بدري شو ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده ژوندونه پرېښوده بېسره بېسره ناوشته شو مسافر شو خور مور ورور خاوند اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خاوند سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخیر یې ورته کوم حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م ووهه چې ډېر قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بېخته به مې خپل شکول یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي
په ژور خفګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالي بیکاري بېوزلي په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خفګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښې وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان هم خپله همدا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د ډېرو لحاظونه چې دي په ډیپریشن کې دي مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیپریشن طرف ته بوزي یعنی د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خفګان سی ستونز نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغي اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلف جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغي پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغي چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو پوښته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضي باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال بته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان هم بیا دا سه حالت ورسوي چې هغه سموږ صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله کله نا کله تا بنداسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنیک
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانی کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیره به په ما د قبر سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته سخت ده.
زه پوهیږم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم ده اوسم زخه احساس نلرم. زه با کلا هم ده آرامش احساس و نکم ترسو چه زه جوانده ایم. خو زه هیلمنده ایم چه زه وکاوله ایشم. زه تر حقه جوانده ایم چه یو زل بیا زه خپل هیواته بیرتستانه شم. زه کلا راست فکر کهوم چه که داسه شیبه راشی چه زه بیرته وطن تزم. زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم. د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شېبې شاهده اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدواره راتلونکې په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شېبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شېبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکي ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د ده هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خفګان اوساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکو هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتری چاپریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو ته موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه خبرو ته اشاره وکړه که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیګرا خوې لري او دوی ټولنیز خوې نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولې وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نه شي کنټرولولای. چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې سنائی قوت ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي او کله کله بیا جوړ خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري. البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږیږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کیدای شي یو خفیف چه ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجات چې تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر صاحبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم او د هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غل لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبان ته او دواخانه ولته.
که اوس په دې باندې خبري وکړو چې خپل هغه کاس دی په ژور خفګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د ژور خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور دی دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 40% د سلون البته ادا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي عموما انسان ته ترنینګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنة والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعضې خبرې موږ تاسو ته کوي، په سینه کې موږ تاسو ته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسایل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی درونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خفګانه، لومړی معالج د خپله دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه ښه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب به خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکتیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خفګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خفګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خفګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او له هغه سره ښه چلند ډېر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسبو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. تر بیا خو ولری اللهم مال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې لازادې رادیو اورئ.
د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو د هم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکې وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پوری تر سره کیږي، او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا، او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته ارام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري کوي څپو څخه په امان کې ووسی د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او پلنګر اچونی کې اسانتیاوی پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه و هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځ ته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري بروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځ افریقا څخه و ختیځ افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده،
ورسته پاد ده نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دوست پر د کرشو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړي نړیوال جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریلګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کېږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 70,000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر پر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 70,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهالویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او دا ازموینه بل سنبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې ترڅنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب انتخاب کې کوم مسائل د ناکامۍ سبب کیږي؟
د دې فارا کې مې فکر نه دی کړی، نه تانه مې دماغ کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي، کوم مسائلو ته باید پام وکړي؟
کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتونه ښه معرفي کو، د طالبانو ته مخکې امتحان نه دوی به کولی شي انتخاب وکړي.
دا دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي، ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دماغ کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې که چې ته داسې ښه درس درکولی، دومره معلومات درکولی، موږ کورسو کې څه کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمینه نه ورته برابرېږي.
مغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نوم ورکړی، بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساینس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله اووم سمستر ته لاړم، ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځی انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې له هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځی دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه نمونه ورکړي، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بيچوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړې
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تېروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کوم مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازي کوي، شاګرد په ناکامۍ کې هم دواړو صورتونو کې ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ د طالبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي نو په یو څه ښو نومرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي وایي تب د کابل تب د هرات تب د بلخ تب د البیروني تب نه پوهېږم د ننګرهار او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي نو بل انتخاب نه لري پنځه انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په درې سوه نورو باندې هم بې نتیجه کېږي. حال دا چې موږ په درې سوه نورو باندې محصلین ښو نورو پوهنځیو ته کامیابېدای شي لکه حقوق لکه اقتصاد لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري یو پوهنځی خوښ وي هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی هم انتخاب کړي کېدای شي دی په کې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکوو یا درې انتخاب ورکوو یا فرضاً په کانکور کې چې پنځه انتخاب ورکوو دا پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو په دې معنا باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشي پیدا کړو نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. دغه پنځه انتخاب همدغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته